دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته راغلاست ویم او ریچې د افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له ناوړه امنیتي وضعیت شکایت کوي خو دفاع وزارت وایي چې دوی د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا د سولې په سرمشریزه کې برخه واخیسته او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې سوله او پخلاینې ته غاړه کېږدي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د ملالۍ بشیر اورو
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په مینوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پرمختللې د هوا دفاعي سیستم ورکړي بشپړه خبرونه د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 پورې کورنۍ بې ځایه سوي دي د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس رحمالدین ریګوال د دغو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل په دغه ولایت کې وروستۍ ناامني بللي ښاغلي ریګوال په دې اړه نن ازادي راډیو ته داسې وویل
اول د جنوري څخه تر اوسه موږ 15525 فامیلې عریضې د ولایت د مقام څخه پسته یا کوم څخه زموږ ادارې ته راغلې دي او زموږ ادارې دغه ټوله پسته ثبت راجستر او ثبت ډیټابیس څخه عریضې می په هر ورځ کې د آیتان د سروې لکه د ډی آر سی او دبليو اف پی او پا او یو نسیار او دبليو اف پی باندې موږ استولې دي د ډاکار سره یو ځای
د شاغلی ریګوال په وینا د بې ځایه سوي کورنیو سروې جاری ده او ډیر ژر به له هغوی سره بشري مرستې وسي په فراه ولایت کې د بې ځایه سوي کورنیو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دولتي مسؤلینو له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چارواکي وایي په 24 ساعتو کې د سفردري ځانګړي قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې 24 نور وسلوال ژوندي نیول سوي دي د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په پام کې د نن سه شنبه د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته ووځي د آسیایي جام په لړ کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازګر 4 بجې په دوبۍ کې کیږي د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ووځي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې د لوبډله ډګر ته ښکته شي
هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی افغانستان د دویم پړاو دواړه مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداري ورکړې چې ګواکې روسیه به سوریه ته پرمختللې د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړې چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي دواړو مشرانو د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 4 نیټه په 28 نیټه تلیفوني خبرې وکړې د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته ویلي چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤول لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر زیات کړي د زیاته کړي اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایرانی نظامی اهداف په نقشه کړي د امریکا دفاع وزیر جم میټس د ایرانی چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي برید په تروریستي برید کې د امریکا لاس و. ماتیس پرون په پینټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې ماڼۍ دا حمله په همغه ورځ وغندله. ایراني چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون ټول 25 کسان وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر، ولسمشر او نورو چارواکو یې ویلي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی ماتیس ویل چې ایراني چارواکو تر اوسه لږ تر لږه درې هیوادونه او یوه تروریستي ډله په دې حمله تورن کړي او زیاته یې کړه وبلیدل سي چې دا لیست نور څومره اوږدیږي. او تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تیریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصلي میرمنې د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زاغری راتکلیف د تامسون رویټرز خبریه بنسټ کارکونکې ده چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول سوه. نازنین زاغری په دې تور چې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې لاس لري په 15 کاله بند محکومه سوې ده. د تیریزا می دفتر پرون په یوه بیان کې وویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زاغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبري ورسره وکړي. د خبرونو پای
علي بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او فیسبوک .com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. دغه غرمنی خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو یو شمېر استاد شکایت کوي چې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې هلته به د امنیت ټینګښت لپاره افغان پوځان چمتو وي.
په غزنی، فاریاب، همدارنګ کندوز، هرات هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویارک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه اخیستي او په طالبانو او نورو مخالفینو چې تیار دي وسلې کېږدي د سولې او پخلاینې غږ کړی دی. د افغانستان په پام کې لري د جنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړیو ژمنو د نتایجو او لاسته په اړه راپور ورکړي. سوله د دغه کانفرنس یوه مهمه برخه ده چې خبرې به پکې کیږي.
این مورد بسیار مهم است، یکی از مواردی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح هست و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره.
او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. ازادي رادیو ته غوښتل ترازو لومړی مطلب ته. د هرات ولایت شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. دغه شورا مرستيال توریالی طاهری د سیشن په پوراس ازادي رادیو ته ویل د هرات په دیارلس ولسوالیو کې طالبان فعال حضور لري. په ولسی جرګه کې د غزنی استاد هم انتقاد کوي چې حکومت د دغه ولایت په اړه کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د هرات په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او حالات تر کنټرول لاندې دي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو نامنیو پاړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شوراوي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرسیال توریالی طاهری وایي د هرات له 1900 ولسوالیو طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالي لري، 19 ولسوالي هرات 13 و 14 ولسوالی هرات تحت صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دیگه در اوقات
دی وی هرات 19 ولسوالی لري چې طالبان په ډیر لسواغو کې فعال حضور لري. یوازې د دغه ولسوالی او مرکزونه د حکومت تر کنټرول لاندې دي. په لوی لارو او کلو کې طالبان حاکمیت کوي. دولتي مامورین تګ راتګ نشي کولای. او به پښتون زرغون کشک کهنه او ګلران هغه ولسوالی دي چې امنیتي ځواکونه او دولتي مامورینو ته امکانات د حواله لاره انتقالیږي.
کارمندای ملکی اینا به ولسوالی رفت آمد.
دو خغلی تحریری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دی ورسیو کې قتل د سړی تختونی پیخ او نور جنایي جرمونه زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ښاغلی ابراهیمی په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو پر انګیدې کېدو سره وسلوال غوړي چې نامنی پراخ او دغه ملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کیږي، خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي، د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګ کندوز، هرات، هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي او په دې برخه کې چې
پاولیسی جرګه کې د غسنی د خلکو استازی علی اکبر قاسمی به وایي چې په غسنی کې د وضعیت د خکېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمی په خبره نه یوازې د غسنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډیر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. راځو دوی مطلب ته چې نیویورک ته د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه دی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه واخیسته. دا سرمشریزه د ملګرو ملتونو د 3 عمومي اسمبلی په څنډه کې ترسره شوه. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا له هغو افغان وسلوالو سره د سولې او پخلاینې خبرې یاده کړه چې چمتو دي خپلې وسلې په ځمکه کې ږدي. د دې بحث د زیاتو جزئیاتو لپاره همدا شیبه د اجرایه ریاست مطبوعاتي کار فریدون خوازون له موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. خوازون صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. ډاکټر عبدالله عبدالله په نیویورک کې څه ویل دي؟
ډېر مننه تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو مو ویل، د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ملګرو ولسمو د ریمې پر مشکل هغه ټیک
خغلی خوازون زما غږ درځي، لطفا خپل ځای ته لږ تغییر کوار کې چې ستاسو غږ موږ سم نه اورو. او مهرباني،
اوس سم شو
مهرباني. او بله اوس سم شو مهرباني.
د هیواد اجرایي رئیس پرون د ملګرو ملتونو د درې ایمې سرمشریزې په هاشه کې د نیلسن منډیلا د سولې کانفرنس خبرې وکړې چې هغه کې د نړۍ
موږ به بیا هم له د اجرایه ریاست له مطبوعاتي سلاکار ښاغلي فریدون خوازون سره د تماس هڅه وکړو. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه ناوخته د نیلسن منډیلا په سولې سرمشریزه کې خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست د فیسبوک په پاڼه باندې راغلي چې ښاغلي عبدالله د افغانستان د وضعیت په اړه باندې هلته خبرې کړې. ویلي دي چې افغانان له 400 رئیس په جګړو کې دي او د جګړو شاهدان دي. فکر کوم فریدون خوازون یو ځل بیا له موږ سره تماس برقرار شو. خوازون صاحب، ستړي مشي، بیا هم مهرباني وکړئ خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
بخښنه کوئ چې ستونزه پیدا شوه. خبره دا وه چې د هیواد رئیس پرون د ملګرو ملتونو د 3 سرمشریزې په هاشه کې د نیلسن منډیلا د سولې غونډې ته خبرې کړې دي او په هغه بدې خبرو کې په افغانستان کې د جګړې زیانونه او د جګړې عوامل یو څه روښانه کړي دي. او ویل چې نړیوالو ته په کار دا چې د سولې د تامین په اړه د ترهګرۍ او د افراطیت او د جګړو د منلو لپاره باید یوازې ژمنه ونی شي. اساسا چې په دغه سلسله شاور باندې بحث وکړو چې هغه عملی پایلې ولري، په هغه اجرایي رئیس ویل څه چې په دې غونډه کې نن بحث کیږي، افغانان له تیرو سلویښتو کالو راهیسې شاهدان دي، هغه ویني، د هغې درد حس کوي او د هغوی نه متضرر دي. په دې خاطر موږ تر هر چا ډېر د سولې او ثبات په اهمیت ډېر پوهیږو او اړتیا ده چې د نړۍ مشران او ولسونه سره لاس ورکړي.
مننه ښاغلی عبدالله. انتونی ګوتریش د ملګرو ملتونو سرمنشي او همدارس د ایران له ولسمشر سره خبرې کړي. لنډ په دې اړه وایي، بیا به وروستۍ پوښتنه د جنرال اسمبلی په اړه وکړو.
د ولسمشر سره اجرایي رئیس لیدلی دي او هغه لومړی د هوس په ولایت کې کومه تاګریزه پیښه رامنځته شوې ده، هغې تسلیت یې وړاندې کړی د ایران ولسمشر او ملت ته، او ویلي دي چې افغانستان له ډېر وخت راهیسې د قربانۍ د تروریزم قرباني دی او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه خصوصا ایران او افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو په ګډه صادقانه ډول باندې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي تر څو دغه ګواښونه په سیمه کې شته له منځه لاړ شي. غرازی له د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره لیدلې دي او د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه یې کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تعقیبات په خاطر باید همکاري وکړي او ډاډ یې ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفاف او بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم نه څخه استفاده
ژوند دی. اخیری پښتنه چلند وختم لند لرو، په عمومي اسمبلی کې به چې کله وینا کوي ښاغلی عبدالله، کوم مهم مسایل ته اشاره کوي؟ کلند راته وویل لطفا.
مهمه خبره په افغانستان او سیمه کې د سولې د امنیت په تضمین لترګری سره په موګړې او رښتینی مبارزې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه د دې لمنځه وړلو باندې اشاره وکړه. متاسفانه تر اوسه هم دوام لري او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په اړه او د نور مسایلو په اړه هم خبري وکړي. او مهمه خبره وایي د نشئی توکو د قاچاق او انساني قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان کې دشته اقتصادي فرصتونو او نور مسایل په اړه خبري.
مننه کوم. فریدون خوزونو د افغانستان د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار چې په نیویورک کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی عبدالله سبا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې خبري وکړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د افغانستان د برېښنا شرکت لزیزی بانک سره د برېښنا د بیل د انلاین تحویلي خدماتو قرارداد لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت وین وحید توحیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیستم لمخې هغه کسان چې په لزیزی بانک کې پیسې ولري د موبایل لاله کول شي د برېښنا بیلونه اجرا کړي. دی وایي چې د دې سیستم لمخې باید پیریدونکي د برېښنا د بیل نمبر سیستم ته داخل کړي چې لمخې به له بانکي حسابه د برېښنا لګښت وګرځول شي. خغل توحیدی وای چې دا د برېښنا د بیل د تحویل لپاره یو خاص سیستم دی چې د برېښنا شرکت پیریدونکو ته ډیر سہولتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په تیرو شپږو کلونو کې امنیت د افغان پنګوالو لپاره لوی ستونزه بلل کیږي. د دغه اتاق مرسیال خانجان لوکوزینن ازادي رادیو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له کبله په هیواد کې د پنګونې کچه ټیټه شوې ده او دا مسله ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دی وای په افغانستان کې پنګوال د مال او ځان د امنیت د خوندیتوب ډاډ نه لري او نامنی په کاروبار منفي تاثیرات لرلی دي. د خغل لوکوزی په خبره کې حکومت د امنیتي ستونزو مخه ونیسي نو په افغانستان کې به د پنګ اچونې کچه ورځ تر بلې راټیټه شي. او نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی، په بوجي قزاقي وړ 1300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1430 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللې. د ایران په اهواز ښار کې د شنبه پر ورځ پر یو پوځي پریډ په حمله کې 15 تنه ووژل شول او 16 تنه نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر پرون په پنټاګان کې خبر اعلان ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حملې په ورځ بیان خپور کړ او حمله وغندله. فرشتي جلالزی دغه مطلب تعقیب کړی هم اوس سره په سټوډیو کې د فرشتي. جیم ماتیس په دې اړه چې ایران ولی امریکا تورنه کړي چې په اهواز کې پروستي حمله کې لاس لري څه وویل؟
د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي دفاع وزیر په دې ارتباط وویل چې دا چې د ایران چارواکي د دوی په باره کې داسې خبره کوي هیڅ منطق نه لري. جیم ماتیس په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې ایران چې هغوی تر اوسه لږ تر لږه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی، یعنی ایران او په یوه تروریستي ډله، نو هغه وویل وبکتل سي چې د ایران لوري دا لیست نور څومره اوږدېږي. هغه وویل چې دا به شوی چې ایران مخکې تر دې چې خبرو ته خلاصه کړی خپلې خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې تر حملې وروسته د یادونی البته د یادونی ورده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیتالله علي خامنه‌ای دا وکړه چې حمله کوونکو د امریکا لوري ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو پیسې ورکړي وي. خامنه‌ای ویل هو کسان ته به سخت سزا ورکړي چې د دې خونړۍ پېښې شاته یې لاس درلود. خو په اهواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیست او تر څنګ یې د ایران د حکومت ضد عربي ډلې اهواز د ملي مقاومت غورځنګ هم دا کړی و چې حمله دوی کړی ده. د امریکا دفاع وزیر پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د ایران لوري دغه چخصلو خبرداروي ته اندیښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې پر دې مسله خبري وکړه او په احواز کې وروستۍ حمله یو غمیزه وبلله. مایک پومپیو وویل چې امریکا په حمله کې هیڅ رول نه درلود.
مننه. د حملې مسولیت کومې ډلې یا ډلو اخیسته او په دې اړه له ایرانه نوې خبرونه څه دي؟
و په د حملې مسولیت داعش اخیسته او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې اهواز د اهواز ملي مقاومت غورځنګ دا ادعا کړي چې دوی حمله کړې ده. د اهواز خلکو پرون چشمیرې زرګونه بلل سوی د اهواز پر لارو سرکونو مارش وکړ او د حملې د قربانیانو د ویر مراسم یې ترسره کړل. همدارس د ایران ولسمشر پرون د ګورم لتون په مرکز کې د نیلسن منډیلا د سولې غونډې ته وویل
و تصمیم دولت هم را برای مبارزه جدیتر با
دوی چې زه د خپل دولت لوري د تروریزم له هر ډول سره د جدي مبارزه اعلان کوم. په هواس کې د شنبه د ورځې پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزه په مناسبت تر سره کیدو.
بله، مننه کوم فرشته جلال زی وچی د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستي خبرګون په اړه موږ ته جزئیات راکړل. جیم ماتیس ویل د ایران له لوري په امریکا دا تور رد کړ چې وایي په هواس کې پروستي حمله کې لاس درلود.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان په پام کې لري د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړو ژمنو د نتایجو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کانفرنس د افغان دولت لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلې لاسته راوړنې او پرمختګونه نړۍ ته وښيي. تمه ده د ژنیو په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې بهیر او پرمختګونو په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
افغان دولت په برکسل غونډه کې د خپلو کړیو ژمنو پایلې او لاسته راوړنې د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په اعلان سره ټینګار کوي چې دا کانفرنس په افغان دولت ته یو ښه چانس وي چې د سیمه ایز اتصال، اقتصادي پرمختګونو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو، په دولت کې د اصلاحات راوستلو، خلکو ته د خدماتو رسول او نورو برخو کې د دولت هغه پرمختګونه نړیوالې ټولنې سره شریک کړي چې د برکسل په غونډه کې کړیول. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د ژنیو د غونډې اهمیت پدې کې دی چې د افغانستان د سولې په اړه به هم خبرې وسی.
این موضوع بسیار مهم است، یکی از مواردی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره و ثبات
دی وی صلح یو ډیر مهم مورد دی چې بحث به قربانی وسی. بلا شک چې صلح به موږ ته ثبات راوړي او ثبات ټول امنیتي او اقتصادي ارزښتونه رانغاړي. د غرض به موږ خپل ټول لاس تراوړنی لنړیوالې ټولنې او خپل متحدینو سره شریک کړو. د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډي معلوماتي غونډې ته ویل دي چې د سولې په تړاو د افغان دولت هلې ځلې کڅه هم د هیلو یو څرک دی، خو د صلاح الدین ربانی په خبره لا هم دولت له ټاکل سوي هدف څخه لري دی. شغلی ربانی د غرض ټینګار کړی چې له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې په پروسه کې له افغان دولت سره همغږي وسی. ټاکل سوي د ژنیو راتلونکي کانفرنس ته روان میلادي کال د نومبر پر 28مه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان دولت وکولای شي په همدې غونډه کې د خپلو پرمختګونو په شریکولو سره د افغانستان پر وړاندې د نړۍ اعتبار یو ځل بیا تجدید کړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو مشرانو د روان کال د جولای پر 12 د افغانستان پر غونډه درلوده چې د افغانستان پر امنیت سربیره د دغه هیواد د شی حکومتوالۍ د بنسټونو پر جوړېدو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو او د غرض پر نور اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د روان کال د دسمبر په لومړیو کې به د استانبول پروسې اتمه غونډه په ترکیه کې ترسره شي او هلته به په اقتصادي برخو کې د افغانستان پر ژمنو او پرمختګونو بحث وشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم اجمل تورمان ته غوښ شو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنی او سر لیکنی چاپ کړی دي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په یو مطلب کې د افغانستان د ولسی جرګې په حواله لیکلي چې سرپل، هرات او غزنی ولایتونه د سقوط لویر سره مخ دي. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي امنیتي ارګانونه باید د یادو ولایتونو امنیت ته جدي پام واړوي. دا مطلب لیکوال د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې انتخابات نږدې دي او دښمن هڅه کوي چې امنیت ګډوډ کړي، خو په خبرۍ امنیتي ځواکونه یې باید په یوې معاصرې ستراتیژۍ سره مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان امنیتي چارواکو هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سیګار په حواله لیکلي چې افغانستان سره نړیوالو مرستو په دغه هیواد کې جنگ سالاران پیاوړي کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش لیکلي چې د دغو مرستو زیاته برخه په دوبۍ کې د افغان جنگ سالارانو بانکي حساب ته انتقال شوي او پرې لوکس کورونه او موټرې اخیستل شوي. په مطلب کې د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا په ګډون د افغانستان تمویلونکو هیوادونو په خپلو بې حسابو او بې څارنې مرستو سره په دغه هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د هڅو باوجود په افغانستان کې فساد نه دی کم شوی او طالبان لا هم د مخدر موادو د غیر قانوني تجارت نه ګټه اخلي او له ترلاسه شویو پیسو خپلې لیکې پیاوړې کوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تړل شویو دفترونو دروازې په مشروط ډول بیرته پرانیستي دي. ورځپاڼې لیکلي یاد ائتلاف ویلي چې په یو شرط به دا دروازې بیا نه تړي چې کمیسیون د بایومیتریک سیستم جزئیات له دوی سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د خلکو غوونو فکر کوم چې ستونزې درلودله، خو بیا هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو په لومړي سر کې دا وریدل چې په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له امنیتی وضعیت شکایت کوي. خود افغانستان دفاع وزارت ژمنه وکړل چې په دغه ولایتونو کې کافی اندازه قوتونه ځای پر ځای شوي او خلک دې اندېښنه ونه کړي. همدارز مو د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاکار سره هم خبرې واورېدې. هغه په نیویارک کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. ښاغلی عبدالله، د ملګرو ملتونو د دریاوی عمومي اسامبلی په څنډه کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره خبرې کړي. همدارازي په نیلسن منډیلا سرمشریزه کې د افغانستان د سولې په اړه هم بحث کړی دی او ټول هغه کسان چې تیار دي خپل وسله په ځمکه کېږدي د سولې او پخلاینې بهیر ته رابللی دي. اوس به هم راشو د کرکټ موضوع ته. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه به نن د آسیا جام په لوبو کې خپل او د څلورو غوره ټیمونو وروستۍ لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو په دوبۍ کې ده. د افغانستان ټیم داسې وخت له هند سره مخ کېږي چې خپلې دوه د څلورو غوره ټیمونو لوبې په بنگلادش او پاکستان باندې بایللې دي او هند بیا د دواړو ټیمونو په وړاندې بریا خپل کړې ده او فاینل ته وتلې ده. تمه ده چې د هند سره په فاینل لوبه کې د پاکستان او بنگلاديش د لوبي ګټونکو ټیم مخشي. خو د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې هم د بنگلاديش ټیم مات کړي او هم سریلانکا لمخه لری کړي و.